او جوش بده د بوتلک بر پات بس بو فهمونه که بچی کوشش کو که بوتل تا با کس ندی خود از این بوتل استفاده کو بخو مرضی که طفل اصلا گلونده است می باشه دیگه مرضا می باشه.
تشکر، سلامت باشین.
در اینجا مجله خبری صبح رادیو آزادی به پایان رسید و همکارم احمد تکل باز هم در استیدیو است. تکل صاحب خوش آمدید.
دیر از یادتا مننه کام فرشته قدر من آوریدون که تست سلام رنده کام تر نهو بجو دیده یو ساعت اخبرونه آوریدو تخراغ لست. در اون اخبرونه پا زیادت برخه که در ازاده رادیوی مجله اونیس پروگرام خبروخو پلند خبری برخه که با واوری چه ناتو در روسیه للاره افغانستان تا دخپلو پوزی تجهیزاتو در انتقال ترون نده تمدید کرده و پا همده دلیل روسیه دا ترون لغوه کرده ده. در ولسمشر لویان سرا هم یو زنگری مرکل رو خود تر هر سمخ که پا مکره ده سات خبرونو تا چه سید کمال شا عارف چمتو کرده.
پسر که د خبرونو سره چې د غزنی امنیت چارواکو تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوی ولسوال وجل سوی دی. او په چارواکی وای په ننګرهار کې یو کس د وسلوالو لمنګولو خوشی کړی دی. او د ډلیز امنیت د تړون د سازمان غړي هوا د افغانستان په گاوند هوا تاجکستان کې فوجي تمرینونه کوي. د خبرونو تفصیل د غزنی امنیتي چارواکو تایید کړی دی چې په دغه ولایت کې د هلمند د ناوی ولسوال وجل سوی دی. چارواکي وایي د هلمند د ناوی ولسوال حاجی عبدالمناف خان پرون دوشنبه له کابل څخه هلمند ته روان و چې پر لارې پر موټر طالب وسلوالو برید کړی دی. په دغه سفر کې له ولسوال سره د هغه زوی او موټر چلوونکی هم شامل و، خو طالبانو یوازې ولسوال وژلی. د غزنی د امنیت امیر اسدالله ساپی وایي اوس ولسوال تر غزنی تیر سوی و او د اوبند ولسوالۍ ساحې ته داخل سوی و چې طالبانو ورته سړک ته راپورته سوي. دی وایي وسلوالو همالته پر ولسوال ډزې کړي او تر څه وخت پورې چې د مقور روغتون ته رسول کېده پر لاره یې ساختلې. وسلوال طالبانو د دې برید مسؤلیت منلی دی. ټاکل سوی چې نن د فرخوندې د وژلو په پیښه کې د شکیلو 900 پولیسو علني محاکمه ترسره سي. د کابل د درېمې حوزې د ابتدایي محکمې رئیس فی الله مجددي پرون دوشنبه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دوو پولیسو د تورونو په اړه تحقیقات په بشپړېدو دي.
امید داریم که ساعت 10 روز در تالار عمومی ریاست محاکم استیناف کابل جلسه 19 نفر پولیس به اتهام قتل فرخنده دایر شوم.
تر دې مخکې د کابل ابتدایي محکمې د فرخوندې د وژنې په جرم څلور کسان د اعدام په سزا او اته نور په 14 کاله بند محکوم کړل. فرخونده شاوخوا دوه میاشتې وړاندې قهرجنو کابل شاریانو په دې تور چې ګواکې قرآن شریف یې سوځولی په وهلو ټکولو وژله او بیا یې مړي ته اور واچوه. پرون افغان او پاکستانی چارواکو یو ځل بیا د تورخم جلال آباد سړک د دویم لاین د جوړولو کار په رسمي توګه پرانیست. دا سړک چې د جوړولو ژمنه پاکستانی لوري کړې تر دې مخکې هم یو ځل د جوړولو کار په رسمي توګه پیل شوی و، خو وروسته د ځینو ستونزو له کبله بند سو. په پرونی پرانیست غونډه کې له پاکستانه د ورغلي پلاوي مشر میجر افضل رسنۍ ټول د دې سړک پرانیست مخکې هم سوی، خو د ځینو ستونزو له امله پرې کار درېدلی و. بلخوا د ننګرهار سرپرست والی محمد حنیف کردیوال ډاډ ښکاره کړ چې دا ځل به د دې سړک چارې له ستونزو سره نه مخ کېږي او زیاته کړه چې امنیتي ځواکونو ته یې دنده سپارلې چې د سړک د کارکوونکو امنیت خوندي کړي. ننګرهار کې چارواکي وایي چې د ملي امنیت ځواکونو یو کس د وسلوالو له منګولو خوشی کړی دی. د ننګرهار ولایت ویان احمد ضیا عبدالعزیز ازادي راډیو ته ویلي چې د دوشنبې په ورځ د دولت وسلوال مخالفینو د سره رود ولسوالۍ په باغلا باغ سیمه کې د دې ولایت ګمرک یو کارکوونکی د ترټولو هڅه وکړه چې په سیمه کې د ملي امنیت ځواکونو ډېر زر په اقدام کې تښتول سوی کس د وسلوالو له منګولو خوشی کړ. عبدالعزیز وایي وسلوالو تښتېدلې عبدالزی وای وسلوال تښتېدلی، خو په سیمه کې له وسلوالو څخه یو موټر او یوه اندازه وسلې او مهمات امنیتي ځواکونو لاسته ورغلی دی. د دولت وسلوال مخالفینو د دې پیښې په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي. بیا هم ښه راغلاست. د ډله ییز امنیت د تړون د سازمان غړي هیواد افغانستان په گاون هیواد تاجکستان کې پوځي تمرینونه کوي. د دې سازمان د منشي مرستیال جنرال والری سمیروکو پرون په مسکو کې خبري اعلان تول دا پوځي تمرینونه ځکه په تاجکستان کې ترسره کوي چې په افغانستان کې وضعیت د خرابېدو خواته روان دی. د والری په وینا دې لور ته د ځواکونو او تجهیزاتو خوځول او دا ګډ پوځي تمرینونه تصادفي نه دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان وضعیت د دوی جدي اندېښنې راپورته کړي دي. بلخوا د تاجکستان د دفاع وزیر فریدون محمد علیو پرون د ورځې په پیل کې وویل د ګډ امنیت د سازمان د چټک غبرګون ځواکونو پرون د افغانستان او تاجکستان پولې ته له رسېدو سره سم د تروریزم ضد تمرینونو لومړۍ مرحله بشپړ کړه. د ډله ییز امنیت تړون د سازمان د چټک غبرګون په ځواکونو کې د روسیې، تاجکستان، بلاروس، ارمنستان، قرغزستان او قزاقستان سرتیري شامل دي. راپورونه د چارواکو له خولې وایي چې په شمالي وزیرستان کې د دوشنبې په ورځ د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یوه برید کې څلور وسلوال وژل سوي دي. برید د تخیل په سیمه کې سوي چیرې چې د جون له میاشتې راهیسې پاکستاني ځواکونو عملیات پیل کړي. د فرانسې خبري اژانس د دولتي امنیتي چارواکو له خولې چې نمونه نه دي یاد سوي ویلي چې په دې برید کې څلور وسلوال وژل سوي خو د وسلوالو د هویت په اړه څه نه دي ویلي. په ځینو راپورونو کې د وژل سوو کسانو شمېر شپږ هم ښودل سوی دی. دا چې د شمالي وزیرستان سیمې ته ژورنالیستان ډېر محدود لاسرسی لري نو په خپلواکه توګه د داسې بریدونو د مرګ ژوبلې د تحقیق شمېر او د وژل سوو د هویت تاییدول ستونزمن دي. له عراق څخه راپورونه وایي چې زرګونه شیعه وسلوال رمادي ښار ته څیرمه یوې پوځي اډې ته رسېدلې. دا شیعه ملیشه سرتیري د رمادي ښار د بیرته نیولو د عملیاتو د چمتووالي په ترڅ کې هلته راټول سوي دي. رمادي د یکشنبې په ورځ د اسلامي دولت په نوم د وسلوالي ډلې لاسته ولوېده. ویل کېږي چې د عراق صدراعظم حیدار العبادي تر دې مخکې نه غوښتل چې رمادي ته اکثریت وګړي چې سنیان دي شیعه ملیشه واستول سي. په همدې حال کې متحده ایالات ویلي چې د رمادي په بیرته نیولو کې به له عراقي ځواکونو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان جف رات کې پرون په واشنگټن کې وویل
There's no denying that this is a setback.
دوی وايي په دې کې شک نشته چې دا یو ماتې و، خو په دې کې هم شک نشته چې امریکا به له عراقیانو سره د رمادي په بیرته نیولو کې مرسته وکړي. د انبار د ولایتي شورا رئیس ویلي شیعه ملیشه دا مهال د حبانیه په نوم پوځي اډې کې دی چې له رمادي شل کیلومتره لرې پرته ده. نوموړي ویلي چې درې زره ملیشه سرتیري به له داعش څخه د رمادي په آزادولو کې برخه واخلي. بلخوا داعش اعلامیه او عیني شاهدان وایي چې د اسلامي دولت ډلې وسلوالو بیا له رمادي څخه د الخادیه په نوم ښارګوټي تر څنډو پرمخته کړی. داسې د حبانیا په پوځي اډې ته چیرې چې شیعه ملیشه د رمادي د نیولو لپاره چمتووالی نشي نږدې پرته ده. په عین حال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف الوتکو د داعش پر اهدافو خپل بریدونه زیات کړي دي. د رمادي په جګړو کې په وروستیو ورځو کې د 500 په شاوخوا کې کسان وژل سوي او په زرګونو نور د کورونو پرېښودو ته اړستل سوي. او اوکرين وای دی به پر هوغو دوو روسي سرتیرو چې د هوا د چارواک پوینا د اوکرين په ختیځ کې د روسپلو بیلتون غوښتونکو ترڅنګ جګړه کې نیول سوي دي. د تروریزم تورونه پوری کړي. د اوکرين د امنیتي ادارې مشر په کیپ کې خبر اعلان ته وویل دا دوه کسان به د تروریستي جرمونو د ترسره کولو او تروریستي فعالیتونو د ترسره کولو له تورونو سره مخ سي. د اوکرين پوسټ چې د بیلتون غوښتونکو پر ضد جګړه د تروریزم ضد عملیاتو په نوم پر مخ وړي وایي دا دوه روسي سرتیري په لوهانسک کې د جګړې لومړۍ کرښې ته نږدې نیول. د خبرونو پای
زموږ غاګله آزادۍ رادیو او قدر منوریدونکو مخکې هم یادونه وکړه چې د دې خبرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ رادیوي مجلې اونیز پروګرام خبريږي چې ادبي او کلتوري بحثونو ته ځانګړی دی. خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. روسي رسنۍ وایي ناتو ونه غوښتل چې د روسیې له لارې افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړون تمدید کړي، نو ځکه روسیه هم په دې اړه دا تړون لغوه کړ. ناټو ویلي کولای شي له نورو بیلابیلو لارو په افغانستان کې د غوث ملاتړ په نوم د خپل نوي ماموریت لپاره تجهیزات انتقال کړي. په دې اړه تفصیل د اجمل انت په راپور کې واوري.
د ناتو تړون د روسیې لاري افغانستان ته د وسلو او نورو تجهیزاتو د انتقال تړونونه چې وخت دروان میلادي کال په جنوري میاشت کې پای ته رسیدلې تمدید نکړل. د روسیې لپاره د ناتو د مطبوعاتي برخې مسول رابرټ سیزل انټرفاکس خبري اژانس ته ویلي په افغانستان کې د قدس ملاتړ په نوم د ناتو نوی ماموریت چې روان کال د جنوري د میاشتې له لومړۍ نیټې پیل شوی دا اصاف د ماموریت برخلاف پوځي نه دی او ناتو کولی شي په بیلابیلو بڼو یې د اکمالاتو اړتیا پوره کړي. د ناتو د دې چارواکي په وینا له همدې کبله دوی د روسیې سره د ترانزیتي پریکړو د نیوي کولو لپاره کوم وړاندیز ونه کړ. رابرټ سیزل زیاته کړه چې ناټو په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو یا ایساف د ماموریت پر مهال د روسیې په شمول لڅو هیوادونو سره د ترانزیت تړونونه لاسلیک کړي وو. د نوموړي په وینا دا تړونونه وو او په بېلابېلو سطحو ترې کار اخیستل شوی، خو کله چې د 2014 میلادي کال په پای کې په افغانستان کې د ناټو پوځي ماموریت پای ته ورسید نو دوی د دې تړونونو د نیوي کولو اړتیا نه لیده. د انټرفاکس خبري اژانس وایي روسیې د روانې میاشتې له 15 نیټې څخه افغانستان ته له خپلې خاورې څخه د ناټو د وسلو او تجهیزاتو لیږد بند کړی او په دې اړه د روسیې صدراعظم ډیمیټري میډویډف یو فرمان لاسلیک کړی. روسي رسنۍ وایي چې مسکو د روسیې له خاورې افغانستان ته د وسلو او تجهیزاتو د انتقال تړونونه دا مهال لغوه کړي دي. مسکو په 2008 کال کې ناټو ته اجازه ورکړه چې افغانستان ته د غیر تعرضي پوځي تجهیزاتو د انتقال او یا د افغانستان څخه د دې ډول تجهیزاتو د ایستلو لپاره کولی شي د روسیې له خاورې کار واخلي. د اترتاس خبري اژانس په دې اړه په خپل ریپورت کې وایي چې روسیې په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د 2001 کال د پریکړې له مخې ناټو ته له خپلې خاورې څخه د پوځي ترانزیت اجازه ورکړه. د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا په دې پریکړه لیک کې د افغانستان د ګاونډیو هیوادونو او د ملګرو ملتونو له نورو غړو هیوادونو څخه غوښتل شوی و چې په افغانستان کې د نړیوالو سولساتو ځواکونو د اکمالاتو لپاره له خپلو مځکنیو او هوایي لارو د کار اخیستو اجازه ورکړي.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان جمهوري ریاست وایي طالب مشرانو ته د سیاسي پاسپورټونو د ویشلو په اړه کومه پریکړه نه ده شوې او په دې اړه ورکړل شوي راپورونه بې بنسټه دي. د افغان ولسمشر ویان د دې ترڅنګ ویلي چې له پاکستان سره د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د تړون هدف د ګډو ګواښونو له منځه وړل دي او دا کار د افغانستان د امنیت لپاره مهم دی. په کابل کې د ازادۍ راډیو خبریال یوسف خان زدران د وروستیو راپورونو د جزئیاتو په اړه د جمهور رئیس لویانت اجمل عبید عابدی سره مرکه کړې او په سر کې طالبانو ته د سیاسي پاسپورټونو په اړه د خبرو شویو راپورونو په اړه ترې پوښتلې.
دغه مسله چې په کوم شکل په رسنیو کې هغه باندې بحث کیږي دغه مسله واقعیت نه لري او صرف یو شایع ده.
په دې وروستیو کې داسې ګنګوسي بلکې داسې راپورونه خپاره شوي چې پاکستان سره افغان حکومت یو هوکړلیک ته رسیدلی دی د استخباراتي معلوماتو شریکولو په برخه کې د موافقنامه بالاخره څه لري د ځان سره.
افغانستان د امنیت ملي ریاست او د پاکستان د ایسای لخوا یو تفاهمنامه لاسلیک شوی دی او دغه تفاهمنامه اصلي تمرکز یې په همدې باندې دی چې دغه دواړه ادارې د تروریزم په ضد مشترکه مبارزه ته دوام ورکړي.
او دغه تفاهمنامه کله لاسلیک شوی دا اول تر اوسه پټه ساتل شوی و.
دغه تفاهمنامه ډیر پخوانه دی، امضا شوی دا نوې امضا شوی دی او د ځینې اسناد د دولت محرم سندونه دي. دغه سي اسناد پخوا هم د 2008 نه نیولې تر 2009 پورې دغه سي تفاهمنامې سره رسیدلې او هغه هم په ماغه وخت کې رسنیو ته نو ورکړ شوی.
مګر د افغانستان ولسی جرګې په دې اړه اندېښنه وښود او د افغانستان خلک هم اندېښمن دي د پاکستان په همکارۍ باندې دوی ته څه ډاډ ورکولی شي؟
په کوم شکل چې دغه مسله په رسنیو کې راغی اول ته خبره په دوه شو چې ګویا د روزنې او د تجهیز کولو مسله مطرح شوې ده چې ګویا ISI د افغانستان د ملي امنیت ریاست تجهیز کوي او هم ورته ټریننګ او یا روزنه ورکوي. دا خبره قطعا شایع ده، صحت نه لري او په دغه تفاهمنامه کې دغه سی یو متن نشته.
په دې تفاهمنامه کې اصلي کوم ټکي په پام کې نیول شوی دی؟
په دغه تفاهمنامه کې اساسي ټکي همدارې څنګه دغه دواړه ادارې کوي شي چې د تروریزم په مقابل کې سره کاری وکړي، ځکه د افغانستان او پاکستان په مقابل کې تهدیدات او خطرات مشترک دي او څنګه دواړه ادارې کوي شي دغه مشترک تهدیدات او مشترک خطرات تو سره مبارزه وکړي.
د سمکاري ژمنې په خام شي وي په تیر دیالس کلونو کې د سمکاري نه وستاس په نظر
ما مخکې متاسویل چې دغه اولنی تفاهمنامه نه دی. مخکې هم دغه سي تفاهمنامه تر سره شوې دي د امنیت ملي لخوا او د پاکستان د اسرائیل لخوا.
د افغانستان د جمهور رئیس ویاند اجمل عبید عابدی ول ازادۍ رادیو سره په مرکه کې. قدر منوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ رادیو مجلې اونیس پروګرام خپریږي، خو له هغه مخکې جناقه الکوزی ته غوښ شي چې د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړي.
یو شمیر لویدیز ورسپانو په دې وروستیو کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه مضمونونه او مطالب خپاره کړي. واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستیو کې لیکلي طالبان هڅه کوي چې زیاتې سیمې تر واک لاندې کړي او افغان ځواکونه هم د وسلوالو پر ضد عملیات سخت کړي. ورسپړل کی په تیرو دیار لسو کالو کې د لومړی ځل چې د افغانستان په ځینو نوو سیمو کې خونړۍ جګړې روانې دي. ورسپړل زیاتوي د طالبانو په پسرلنیو حملو کې د افغانستان په لسو ولایتونو کې په یو وخت جنگ روان دی. واشنگتن پوسټ د پوځي چارو د کارپو جنرال عتیق الله امرخیل خبرې راخیستې چې وایي په تیرو لسو کالو کې دا تر ټولو ناوړه جګړې دي او د افغانستان په هره برخه کې دوام لري. ورسپاڼه د امریکا په مشرۍ تلافي ځواکونو د عامه اړیکو د مسؤل براین ټریبس لخوا لیکي د جنوري میاشتې را په دې خوا د تیر کال د همدې مودې په پرتله د افغان امنیتي ځواکونو تلفات په سلو کې اویا زیات شوي. د افغانستان د شخړو او سولې د څېړنې د مرکز څېړونکي حکیم الله عظیمي واشنگتن پوسټ ورسپاڼې ته ویلي په افغانستان کې روانې ناامنۍ د جمهور رئیس اشرف غنی د کمزوري حکومت له امله دي. د عظیمي په وینا د دې پر ځای چې جمهور رئیس غنی د وسلوالو د سږ کال په سرنیو حملو ته پام وکړي هڅه کوي چې له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړي. ورسپاڼه وړاندې لیکي افغان امنیتي ځواکونو په تېرې یوې میاشت کې 250 تنه وسلوال طالبان وژلي یا ټپیان کړي، د هغوی شاوخوا 200 بمونه یې خونسا کړي او 15,000 تنه چاودیدونکي مواد نیولي دي. ټایمز ورسپاڼې د کابل هوایي ډګر کې د یکشنبې په ورځ د یو برتانوي ساتونکي د وژل کېدو په اړه یو مضمون خپور کړی. ورسپاڼه لیکي ځان وژونکي د اروپایي اتحادیې د پولیسو پر موټر چاودنه وکړه چې په نتیجه کې 2 تنه افغانان ووژل شول. ټایمز لیکي دا له دوه اونیو څخه لږه موده کې په افغانستان کې دوهم برتانوي دی چې وژل کېږي. له دې مخکې د کابل پارک پیلس هوټل کې یو افغان ټبری برتانوي هم وژل شوی و. ګاردین ورسپاڼې هم د کابل د هوایي ډګر د حملې په اړه یو مضمون خپور کړی او په یوه برخه کې راغلي وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی او وایي د دوی هدف ملکیان نه و. خو ورسپاڼې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د ویان صدیق صدیقي دا خبره هم په غټو ټکو لیکلې چې وایي طالبان تل ملکی خلک په نښه کوي او وسلوال له خلکو څخه د سپر په توګه کار اخلي.
د ازادۍ رادیوي مجله
زتمنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. ومانیم د اونۍ فرنګي مجله وړاندې کوم. پروانه خبرونه کې یاسمین وزیری د خپل نوو چاپ شوی کتابونو په اړه کې خبرې کوي.
امام دا غزم را ده چې زه په خپل مسله کې ډیر کار کوم.
د ځوان شاعر عطل افغان یو شعر لاندې کایت او نور مطالبه ملرو په سر کې فرشته مرسل د اونۍ فرنګي خبرونه راوړي.
کوریا په بامیانو کې فرهنګي مرکز رغوي. جنوبی کوریا د تر هغه په 2014 کال کې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته سپارلې و. د موزیم لوی مشر عمر خان مسعودی په وینا د دې مرکز د ودانۍ طرح انتخاب شوی او په نږدې راتلونکي کې به د بامیانو په ښار کې ځمکه اړوند شرکت ته د کار د پایل په خاطر مشخصه شي. یاد دی وی چې د دې مرکز مهندسي طرحه له یو زورو اویا طرحو څخه چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته لیږل شوی وي انتخاب شوی ده. تیرونه د کورنۍ چارو وزارت د استخباراتو ریاست 40 ټوټه تاریخي آثار د اطلاعاتو او کلتور وزارت ته وسپارل. دا آثار د کابل د پنځم امنیتي او ځپ ساحه کې له قاچاقونکو ترلاسه شوی و چې په اسلامي او بودایي دورو پورې مربوط آثار دي.
په خوست کې له و کلونو راهیسې هر کال د خوست فرنګیان د چنار په نوم مشاعره جوړوي چې د کوزی پښتونخوا په ګډون د هیواد د مختلفو سیمو شاعران برخه پکې اخلي. د خوست شاعران د سغنۍ مشاعرې شعرونه ډېر پتول پوره بولي. نجیب الله لوخیل له خوست رپورټ لري.
د چنار سغنۍ مشاعرې د خیبر پختونخوا د پیښور، د وزیرستان د بنو امیرانشاه، د افغانستان له شمالي ولایتونو لوی ننګرهار، زابل، کابل، لوګر، پکتیا او پکتیکا ولایتونو څخه هم یو شمېر شاعران راغلي ول. د کابل څخه چنار مشاعرې ته راغلي میلمه الحاج عبدالغنی هاشمی آزادۍ رادیو سره په خبرو کې دا ډول دودیزي او کلنۍ مشاعرې د خلکو او فرهنګیانو ترمنځ د اړیکو په پراخولو، د سولې د نظریې په خورولو، پرګنیز جوړجاړي، د ولسونو د نږدېتوب او د زغم د کلتور په دودولو کې اغیزمنې وبللې.
داسې غونډو کې راټولېدنه دا پخپل د ملي وحدت لپاره او د خلکو ترمنځ د تفاهم لپاره، د یو بل د زغملو لپاره او د تفاهم او د زغم د فرهنګ د پیاوړتیا لپاره دا یو ډیره ښه زمینه ده. بله خبره دا ده چې نږدېوالی د قومونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ او د بیلابیلو فرهنګونو ترمنځ دا یو خیر ډیره خزمینه چې سره رولیږي او بل سره آشنا کیږي.
د کابل پانتون استاد لال پاشا از منول چې د شاعرانو اوسنۍ شعر د پخوانی سره چې تر ډیره په احساسات او شعار بناو دا توپیر کړی چې اوس په خیال عاطفي هنریت او حقیقي شعر بدل شوی دی.
هغه خبره چې د هنر په جامه کې کیږي، هغه خبره چې د احساساتو نه د خیال او عاطفي په جامه کې کیږي، هغه بهتره وي. نو اوس زموږ مشاعرې چې دي هغه واقعا د هنر په ګاڼه په سولول شوي دي. موږ د شعر او د هنر فرهنګ خپل کړی دی، هغه د تیرو شعرونو فرهنګ ته مو د پایټکه کېښودو.
د خوست په چنار مشاعره کې لسګونو شاعرانو خپل او د نورو شاعرانو انتخابي شعرونه واورول چې د ګډونوالو له تاوده هرکلی سره مخ کېدل. د ننګرهار نمیر احمد یاد او د خوست سیمې شاعر نقیب رسول کریوال:
دا سخته نه ده چې مې ټوله زندګي هېره کړم، خو تا به څنګه لکه شوې غلطي هېره کړم. ټول کائنات کوي نو ته رانه مخ ماړوه، یوه څېره کوي نو زه به دې دستې هېره.
خیم خیم ستړی خیم لار وهمه، سبا فن به هدیرې کړي د دمې ژوند. کلیوال هم کله کله پناه وروړي، کلیوال هم کله کله پناه وروړي، زبردست شي یو نیم وخت د میکدې ژوند.
عبدالحکیم شاداب هم د چنار مشاعرې ګډونوالو ته یو ښکلی عشقي انځوري شعر وړاندې کړ:
خونکار سترګې دی دروغو زړو نزې وباسي، ګلابي شونډې دی کنځلو کې مزې وباسي، د تور اوربل دی په د سپین جبین چې سوی ښکاري، دا د ښکلي حسن زور ده چې لمبې وباسي. جنگ د څلور سترګو پیل، کربلا جوړه ده چا پکې وبایلل زړګي، څوک ترې نپخې وباسي. زه هم منم چې په دې کلي کې شته داسې خلک، بس د لګیا د هر مین د خولې کیسې وباسي. کلا نه کلا د رنځور زړګي پوښتنه کوه، غم د زما د زړه په دخته کروندې وباسي.
د یادونې وړ ده د خوست په شان د مهال د افغانستان په ګڼو پښتون میشتو سیمو کې کلنۍ مشاعرې څه له پخوانه او څه هم اوس مهال پورې واجي دودي چې خلک پکې په پراخه کچه برخه اخلي. خو کتونکو په دې اندې چې کلنۍ مشاعرو کې باید د فکر او نظر آزادي موجوده وي او شاعران د دې حق ولري چې په آزادانه توګه په خپلو شعرونو کې د ټولنې حالات منعکس کړي.
تیره یکشنبه په میدان وردګو ولایت کې د مڼې ګل کلنۍ مشاعره ترسره شوه. د میدان وردګو ولایت اطلاعات او کلتور ریاست مشر اورنګ مختار په وینا، دوی سه کال تر کلنۍ مشاعرې مخکې د ولسوالیو په کچه د مڼې ګل څو نورې مشاعرې هم جوړې کړې وې. د مڼې ګل سګنۍ مشاعرې په اړه لومړی د ښاغلي اورنګ مختار څرګندونې اوري، ورپسې د څو شاعرانو شعرونه.
د مڼې ګل دودیزه کلنۍ مشاعره چې هر کال په میدان وردګو ولایت کې جوړیږي، سږ کال 14مه دودیزه مڼې ګل مشاعره په میدان ښار کې په ولولو او چاکچکو سره ولمنځل شوه، چې د هیواد له لارو بر څخه او د بیلابیلو ولایتونو څخه د زرو په شاوخوا کې شاعران او لیکوالانو ګډون کړی و. دغه مشاعره لوی وه، په دې کې د ولسمشر پیغام پکې، د اجرایه ریاست پیغام پکې، د اطلاعات او کلتور د ریاست پیغامونه پکې ولوستل شول، او د هیواد له مختلفو ولایتونو څخه پکې شاعرانو ګډون کړی و. په دې سربیره موږ په میدان ښار کې په هرو 15 ورځو کې یو مشاعره جوړو چې دا بهیر شکل لري. په دې کې له شعرونو علاوه لاندې کیسې، ادبي ټوټې، تنظونه او داستانونه هم ویل کېږي، په هغو باندې شاعران نقد کوي. زما له انده دغه مشاعره چې زه نورو ولایتونو ته هم لاړم، د ټولو ولایتونو له مشاعرو څخه هم پکې نظم زیات و، هم پکې د شعرونو پیغام ډیر لوړ و، هم پکې ګڼ شمېر شاعرانو ګډون کړی و.
اوس هم د پروګرام په دې برخه کې لیکوال او ژورنالیست وفا سمندر ته بلنه ورکو. غږ چې نه کتاب چې ځینې دوستان شعر بولي، ځینې شاعرانه نثر بولي، د دې نه به یو لنډ غړپ د سره شریک کړم. ژوند مینه کول دي، ژوند مینه ده، هستي مینه ده، دا لمر، دا ستوري، دا سپوږمۍ، ټول د هغې ابدي مینې سوغاتونه دي، او موږ ته د لوی مینهګر کیسې کوي. دا له رنګینو کبان ډک مست سیندونه، دا د جګو جګو ونو ځنګلونه او پریمانه میوې، دا له غمیو ډک غرونه، دا زموږ لوی انساني ټبر، ټول لیش په مینې پیدا دي. زموږ شرف په دې کې دی چې هستي په مینه وپالو. کور مو ودان، لاسلی مو منه.
دا مشاعره ځوان شاعر شمس الحق حیران دی، بلنه ورکوم چې راشي شعر راوروي.
وے دازل چتر گلبن پوری راتلی دی منی گلا را پھو بکڑے دیسو دیسو پنے دی منی گلا دستور لدیار دیرنا گان چکا وکڑا بہان دیکڑا دیزڑا دی نور چینے دی منی گلا تا نبینے دی چک دی سین مستی غاڑی تر غاڑی راضی پا استقبال سفید سفید منی گلا
نموت لیکوال گل احمان رحمانی تب لنورکو تر توخ پل شیر تاستا والی کی گل احمان رحمانی
وی نمینا دی جانان نئے کرم لیدلائی و پا دی دنیا خو هر سڑی و غم لیدلائی و سمندر صاحب وی چورس شی دی ماشر پشور ماشور کی بداوایم هم دا سات می دی نوڑان دی هم لیدلائی و یو زڑمی و حغی هم پا دغا گنامات کر چی دوی پا کی تصویر دا خپل سنم لیدلائی و وگمی دا پسرلی چی می پا ذهن خوریدلی دی چاپ کان استرگو کی می نم لیدلائی و دا لاری که خپل نکڑی رحمانی پا خپل اوخ کو خوچی گو استا کلی ستا سی چم لیدلائی و
دے مشاعرے پدے برخ کے نجی اللہ سمن تب لنورکو
اور بلکی تنبلی دے منے گڑے گلونا او دا سپین تندی دے پاسا پختنے گڑے گلونا او ظالم ظالم دا ٹوپک کھلا دا گدر سر کے پر سڑکڑا دانا دانا الوی گی لسینے گڑے گلونا شہیدہ پیغ لکھ کتکڑی دا تور لحظ زڑگی دا پلاس کے نیولی دی آدے گڑے گلونا دا ننگرهار څخه راغلی میلما ښاغلی امین الله ملاخل رغواړو چې راشي او خپل شعر واوروي په ویاړ یې لاسونه
شعرونه مو ډېر واورېدل زه غواړم نثر ته لږ سر ورښکاره کړم او یوه لنډه ادبي ټوټه چې نوې کالي نومږي ستاسې قدرمن حضور ته در واورم
چې څنګه د اختر له لمانځه را ووتم په مخامخ هدیره مې سترګې ولګېده سرې او شنې جنډې داسې رپېده لکه دوی چې هم د اختر مبارکۍ ته په تمه یې ورتاو سوم لما وړاندې څو مېرمنې راغلې وې چا شناختې ټکولې چا د قبرونو پر سر ولاړو بوټو ته اوبه ورکولې او چا د قبرونو جنډې نوې کولې ما هماغه قبر ته کتل چې پر سر یې مات بنګړې لمر ته ځلېدل هغه یې تازه وژلی و جنډه یې نوې وه اولاد یې د قبر شاوخوا راتاو و اغزه یې نه و لرې سوې یو ناڅاپه مې شاته د پښو دربهار سو یوه مېرمن ورخطا را روانه وه او ګډ ډوډ ګامونه یې اخېستل دا یوه لنډ قبر خوا ته کښېناسته کله به یې شناخته وټکوله کله به یې په قبر سر کېښود او کله به ترې ګرده راتاو سوه بیا یې شناخته وټکوله او تر څنګ یې غلی کېناسته له تورې غوټې سپین کالي چې په ګریوان یې کوچنۍ هندارې لګېدلې وې راوویستر پر قبل یې وغوړول او بیا یې خبرې شروع کړې هی بچیا ضد مه کوه واخله کالي دې پلار راوړل د قبر پر سر یې ورو ورو داسې لاس وهه لکه هغه چې د زوی تنکی مخ وي زویا ته نوو کالیو ته ډېر هوسېدې خیر ده تېر اختر د پلار سره پیسې نه وې واخله واغونده یو ناڅاپه سلګۍ ونیوله بلا دې واخلم زویا ستا په نصیب کې نوی کفن هم نه و ستا تنکی بدن پرچو ډېر شیندلی و په هماغه زړو کالیو کې خخ کړې زویا ضد مه کوه ته خو بل ورور هم نه لرې زویا مور هماغه شان غلی غلی لګیا وه د هغې اوښکې او پر قبر د غوړېدلو کالیو د ګریوان کوچنۍ هندارې لمر ته ځلېدلې ډېره مننه
اوس هم یوه شاعره خور اغلې مینا نظری ته بلنه ورکوو چې راشي او خپل شعر واوروي
دی جنتی سپرلی گلو نسپڑو دی منی گل بنن رازو نسپڑو او لخکولیو سترگو چی نور وریگی دی تان دو هیلو گل کچو نسپڑو او چی مولا مرگنا دی جوند غلا کڑی دا چی مولا مرگنا دی جوند غلا کڑی دا دی گنا هم سوابو نسپڑو
په ننګرهار کې له څه مودې راهیسې فرهنګیان د امن او سولې لپاره مشاعرې جوړوي. کوم شعرونه چې په دغه مشاعرو کې لوستل کیږي خلک امن او سولې ته رابولي. زموږ همکار شاه محمود شینواري له ننګرهاره د یوې مشاعرې رپورټ راستولی دی.
د هیوادنی مینی تر نامه لاندې دغه مشاعره په ننګرهار کې د انعکاس په نامه یوې شخصي اف ایم راډیو لخوا د جلال آباد په ښار کې ترسره شوه چې د ختیځې سیمې په لسګونو شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینهوالو پکې برخه اخیستې وه. د دې مشاعرې ترتیبوونکي نصرت الله نصرت وویل چې له دې مشاعرې څخه یې موخه دا ده چې د شعر په ژبه په هیواد کې د سولې پیغام ټولو ته ورسوي.
په دې ورستیو کې تاسو خبرې چې په افغانستان کې ډېرې ناخوالې جنګ جګړې تېرې شوې دي، دې کې یوازې د سولې ته د تشویق شعرونه دي او د جنګ نه د کرکې شعرونه په دې کې وړاندې کېږي، تر څو وکولی شو چې د شعر له لارې د خلکو ذهنونه روښانه کړو، سولې ته وهڅو، د جنګ نه کرکه پیدا کړو.
په دې مشاعره کې شاعرانو په خپلو شعرونو کې د هېواد ناخوالې انځور کړې وي او ډېرو بیا د هغو دردېدلو کورنیو د زړه آواز بیان کړی و چې په جنګ جګړو او چاودنو کې د کورنۍ غړي له لاسه ورکړي وو.
غریب اورور اتلی بکار روزگار تا پسینه باندې وشتل را تخکاری وسرو وینو زمبدل را تخکاری او موري چغکړي چې څه چل پتا وشو، موري چغکړي چې څه چل پتا وشو، ته خبرې کړه سغل را تخکاری.
نه پر باچا وژړل نه خو پر وزیر ژړلې، په دې وطن خوتل زما پشان فقیر ژړلې. اوسې چې هر څوک وبس کی وي خوند وخو کوي، زمون په حال باندې شمشاد هم پامیر ژړلې.
نشاو سر په یو دې او په بل دې کې پرتی وی چودنی مو په دې ډېر درنې وي په دې خار کې.
دې مشاعرې ته راغلو شاعرانو په خپلو شعرونو کې د سولې پیغام هم له ځان سره راوړی وو او په جنگ کې لخکیلو خواو نه وغوښتل چې افغانان ډېر دردېدلي دي، نور پرېږدي چې د غریبۍ شپې په آرامه سبا کړي.
بس دې راځي چې نور سولم کړو شرنا کېو، نور خبرې د ټوپک او د سنگر نه کېو. سول د الله مر سول کی جن غر دې، پسول کی سکون دے جن پسول کی دے، دامل تڑن دے جن پسول کی دے.
د شاعرانو په خبره دا د دوی مسولیت دی چې د خپلې ټولنې ناخوالې بیان کړي او د سولې پیغام هیوادوالو ته ورسوي. دوی د جګړې لښکېلو خواونه وغوښتل چې د دوی دغه پیغام ته هرکلی ووایي او د کونډو، یتیمانو او بېوسه افغانانو هغه ارمان پوره کړي چې وایي سوله غواړو.
نن بی سشو افغانان دا خطر د ټول جهان، دا د جنگ میدان جوړیږي دا افغان نسل وکیږي. ما خبر د کړه تا تا کند زیا تبا کیګم، از ما خو غوتنا نت صبح نکړیګم.
په کندهار کې د شالمار میله چې شاوخوا څلوېخت ورځې دوام کوي بیا پیل سوی ده. ویل کی چې دا میله د احمدشاه بابا له دور څخه را روان شوی او اوس ځوانان بیا ور مات دي. محمد صادق رښتینی له کندهار رپورت لري.
کندهار د ارغنداب شنه باغونه دا محل د هغه زرګونو ځوانانو ډک دي چې محلي لوبیا تڼونه او زمزمې کوي. زرګونه ځوانان د نورو ولسوالیو او کندهار ښار څخه د شالمار میلې ته راغلي. شالمار په کندهار کې هغه لویه عنعنوي میله ده چې هر کال د توتو د پخېدو سره سم پیل کیږي او شاوخوا تر څلوېښت ورځو پورې دوام کوي. د دې میلې ګډونوال تر ډیره د کندهار د ختیځو ولسوالیو دامان، سپین بولدک، ریګستان، شوراوک، شګي، ارغستان، معروف او نورو سیمو اوسېدونکي دي. د شالمار ګډونوال وایي چې دغه میلې ته هر کال راځي او د اوو څخه تر پنځلسو ورځو پورې تیروي. دوی تر ډیره غیژنیونه، اتڼونه، دریا او نورې سیمه ییزې لوبې کوي.
انډوالانه سره چې ښه دریاوي دي، ګوره ډولونه چې څوک ډولونه وایي، څوک دریاوي وایي، څوک غیژ باسي.
قانون مهربان دی،
مرد سپن بولدک د ولسوالۍ د رباط د سیمې څخه راغلی و. دلته د شالمار میلې ته مونږ د پلارو د نیکهګان د ټیمه څه ده، نو د شالمار میلې ته مونږ هر ټیم راځو او اندازن دوام پنځلس شپې او څوارلس شپې لس شپې بس دونه دا دوام لري د شالمار میله.
د شالمار میله د تاریخ له پلوه خورا پخوانی او هغه مهال چې د افغانستان بنسټ ایښودونکي لوی امپراتور احمدشاه بابا ته د اڅکزو او بیا د لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو د یو میله ځای د جوړېدو غوښتنه وکړه، نو ورسره سم د کندهار په ارغنداب ولسوالۍ کې د شالمار په نوم دغه میلې پیل شوې.
سه کال د میډلن البرایت جایزه یوې افغانې خالدې نوري ته ورکړل شوه. خالد نوري په کندهار کې د کارګرو ټولنې په نوم د یوې ټولنې مشره ده چې په مختلفو برخو کې میرمنې روزي. نور معلومات زموږ همکار صالح محمد صالح راکوي.
څلورویشت کلنې خالدی نوري ته دغه جایزه ځکه ورکړل سوه چې د وسلولو طالبانو د ظهور په سیمه کندهار کې ښځو او نجونو ته په سیاسي، ټولنیزه، اقتصادي او اداري برخه کې د پرمختګ زمینه برابره کړې ده. هغې چې په واشنگټن ډی سي کې د $25,000 په ارزښت دغه جایزه ترلاسه کوله وویل چې په کندهار کې د کارګرو ښځو په نامه تعلیمي ټولنې په مرسته چې دا یې مشري کوي زیاتو ښځو او نجونو ته زمینه برابره سوې چې زده کړه وکړي او وروسته ورته په دولتي ادارو کې د کار زمینه برابره سي. هغې وویل چې د ښځو د بسیاینې او غښتلتیا لپاره کار کوي.
موږ د ښځو د خودکفایۍ لپاره کار کوو او موږ غواړو چې ښځې ځواکمنې سي.
خالده نوری وایي هغه ښځې چې د دې له تعلیمي ټولنې فارغې سوي د دوی له طریقه په دولتي ادارو کې ورته د کار زمينه برابره سوي او اوس په یوازې سر د کور نفقه برابرولای سي. میرمن نوری ته د جایزې ورکولو په مراسمو کې چې په واشنگټن ډی سي کې برابر سوي و د افغان ولسمشر میرمنې رولا غنی هم ګډون کړی و. میرمن غنی په خپلو خبرو کې وویل چې افغان ښځې کمزوري نه بلکې زیارکښې، غښتلې او زړورې دي.
During the first 6 months of my assuming
په لومړی شپږ میاشتو کې چې د افغانستان د لومړی میرمنې په توګه مسؤلیت واخیست، د افغانستان له بیلابیلو برخو څخه د ښځو له شاوخوا 300 ټولنو سره ما وکتل او ډیر څه مې ترې زده کړل. هغه دا چې له مصیبت او فشارونو سره سره څنګه په عزت ژوند وکړو.
د میډلن البرایت په نامه جایزه هر کال په ټوله نړۍ کې هغو ښځو ته ورکول کیږي چې په ټولنه کې د ښځو د پیاوړتیا لپاره یې د پام وړ کار کړی وي. تر دې مخکې د افغان هوایي ځواک پیلوټې نیلوفر رحمانی ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د زړورتیا جایزه ورکړل شوې وه.
د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو چې نومیالي انځورګر پیکاسو انځور کړې وه په 190,400,000 امریکایي ډالرو وپلورل شوه. نور معلومات
پابلو پیکاسو چې په اصل کې اسپانوی دی، خود ژوند ډېره برخه یې په فرانسې کې تیره کړې ده. په 1955 میلادي کال کې د الجزایری ښځو په نوم یوه تابلو کښلې ده. د دغه تابلو په کښلو کې د فرانسوي هنرمند ایوجین دولکرو له انځور څخه الهام اخیستل شوی دی. دغه هنرمند په 19 میلادي پیړۍ کې ژوند کاوه. د الجزایری ښځو تابلو د دوشنبه په ورځ یعنی د روان میلادي کال د می میاشتې په 11 نیټه په نیویارک کې د مزایده پر مهال په 109,400,000 امریکایي ډالر وپلورل سو او په دې توګه د نړۍ په سطح د کښل سوي آثارو د بیې ریکارډ مات کړ. تر دې وړاندې په 2013 کال کې د برتانوي هنرمند فرانسیس بیکن یوه تابلو په 122,400,000 امریکایي ډالر پلورل شوې وه او دا په هغه وخت کې د یوه انځوریز اثر تر ټولو لوړه بیه وه. د هغه ځای مسؤول چې دغه تابلو پکښې وپلورل سوه خبریالانو ته اعلان وکړ چې د الجزایری ښځو تابلو په نړۍ کې د یوه هنري اثر د بیې ریکارډ مات کړ. جیسی پلکانن وویل
We always knew that it was going to break the world record price.
دوی وی مشتل په هیدو چې دغه تابلو به نړیوال ریکارډ ماتوي. هغه ریکارډ چې په همدې ځای کې د فرانسیس بیکن تابلو په پلورلو سره ټینګ شوی وو او په 122,400,000 امریکایي ډالر پلورل شوی وو. د حیرانتیا خبره نه ده چې د شلمې پیړۍ د نابغه هنرمند انځوریز اثر په 180 ملیون ډالر وپلورل شي. دا یو حیرانوونکی اثر دی.
It's a wonderful, wonderful work.
The design the tarikh professor Sara Leichman way امپرسیونیستی اثار او اصری انزورگری لده کبال ده انزورگری هنر مارکیت تسخیر کرده چه شکلی او دلست رسی ورده او ده اغوی رشتون ارزشتون ثابت سویده.
اولانده ده اغلی یاسمین وزیری مرکل رو خوز وغم رشیدی او اکایت راو روی چه مهم پختنه خزی پجوان که پر اختیات چه قولی په ده اکایت که جواب شویده.
پاچا آرتور او کودگرا د پاچا آرتور د زلمی توپ زمانه کی یو زلدتا پیو گواندی پاچاهی کی لارونی ولشوا ونی ولشو او د گواندی مل پاچا تا لاستړلی راوستل شو. پاچا چی د خکلی ځوانای تا او اوخیاری تا وکتل زړی ور باندې وسوسید ورته ویل نه دی وژنم خوشار داده چه یوی دیری سخت پختنی تا با جواب را کوی او ده جواب مندلو لپارا پوره یو کال وقت لری خو کدی یو کال وروست هم جواب ونمون نو سر بدی غوچیگی. زلمی آرتور ورته وویل صاحب چه پختنه ده؟ ده گواندی ملک پاچا ورته وویل ده پختنی تا با سم جواب پیدا کوی چه خزی پا جوند کی پر احتیاط چه خوری. دا سوال دومره سخت و چه لوی و پوهان ورته جواب نشور کولی او زلمی پاچا آرتور خو څه کوي چې هغه د چا خبره له خولې د مور د شیدو بوی لټېده. آرتور چاره نه لرله شرط یې قبول کړ. که شرط نه وای منلی سمدستي وژل کېده خو اوس یې پوره یو کال وخت درلود. آرتور خپلې پاچاهی ته راستون شو او دلته له هر چا لسردارانو لملایانو لحکیمانو او آن د خپل دربار لټوکیانو پوښتنه وکړه چې خزی په ژوند کې پر احتیاط څه غواړي خو له هیچا سره قانع کوونکی ځواب نه و. ډېرو کسانو پاچا آرتور ته مشوره ورکړه چې د دې پوښتنې ځواب دی د غره له کوډګري واخلي ځکه هغه ډېره هوښیاره ده او د هر قسم پوښتنې ځواب ورسره دی. البته په غره کې د ناستې کوډګري د ځواب قیمت خورا زیات و. ده هغې د ځواب بیه به دومره درنه وه چې د هر چا ملا یې ماتوله. د کال وروستۍ ورځ راورسېده. د ګاونډي پاچا مهلت تر سبا پورې پوره کېده خو دې پوښتنې ته هیچ چا قانع کوونکی ځواب ونه موند چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. پاچا آرتور له ځان سره وویل تر دې چې سبا ته وژل کېږم دا بهتره ده چې کوډګري ته ورشم که هر بار راباندې کېږدي څه پروا کوي تر دې خو به ښه وي چې ووژل شم. زلمی پاچا آرتور په غره کې ناستې کوډګري ته ورغی او د پوښتنې ځواب یې ورنه وغوښت. کوډګري ورته وویل زه به دې پوښتنې ته ځواب در وښیم خو زما غوښتنه به پوره کوي. آرتور ورنه تپوس وکړ څه غواړې؟ کوډګري ورته وویل زه غواړم چې ستا له خورا نژدې خانزاده ملګري لینسلوټ سره واده وکړم. ته د خپل دربار دغه خانزاده مجبور کړه چې له ما سره واده وکړي. زلمی پاچا آرتور چې د کوډګري خورا کرغېړنې څیرې کوپې ملا ویرونکو سترګو او بې غاښونو خولې ته وکتل چې یوازې یو غاښ پکې و له ځان سره وویل نه نه دا ظلم دی دا نامردي ده چې د خپل دربار یو ښایسته ځوان او خپل ملګری مجبور کړم چې له دې بدرنګې بوږنوونکي بلا سره واده وکړي. تر دې زلمه خو بهتره ده چې سبا په ګاونډۍ پاچاهي کې د جلاد توري ته غاړه ونیسم. زلمی پاچا آرتور له شېبې نیمې چوپتیا وروسته سر را اوچت کړ او کوډګري ته یې وویل زه ستا غوښتنه نشم پوره کولی. کوډګري ورته وویل که دا غوښتنه پوره نکړې او د خپل دربار خانزاده ملګری لینسلوټ له ما سره واده ته اړ نه باسې نو د دې پوښتنې ځواب به په هیڅ وجه در نه کړم چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه شی غواړي. د پاچا آرتور د دربار خانزاده ملګری لینسلوټ چې د کوډګري له غوښتنې خبر شو سمدستي په آس پښه واړوله په ټراټ یې ځان غره ته ورسوه او کوډګري ته یې وویل زه دې ته تیار یم چې له تا سره واده وکړم خو دې ته تیار نه یم چې خپل مهربان پاچا او خپل وفادار ملګری آرتور د مرګ د بلا په خوله کې ووینم. کله چې خانزاده لنسلوټ له کوټګری سره واده ته چمتو شو، کوټګری پاچا آرتور ته د پوښتنې ځواب وروښود. د دې پوښتنې چې ښځې په ژوند کې په رښتیا څه غواړي، ځواب دا و چې ښځې غواړي چې د خپل ژوند اختیار یې په خپل لاس کې وي. دغه ځواب هر چا ته د منلو و او پاچا آرتور له وژلو وژغورل شو. د کوټګری او خانزاده لنسلوټ د واده نیټه را ورسېده. واده تیر شو او د شپې چې خانزاده د نوې کوټې ته ورته، نو هغه د چا خبره په ځان ډېر دمونه وکړل چې د هغې د خورا کرغېړنې څېرې په لیدو بې هوشه نه شي. خو چې د کوټې دروازه یې پرانیستله، سترګې یې په یوې خورا ښکلې ځوانې ښځې ولګېدې. خانزاده حیرت واخیست، ورته ویې ویل: دا تا په ځان څه چل کړی دی؟ ته خو دومره ښکلې شوې یې. کوټګری ورته وویل: په هغه ورځ چې غره ته راغلې، ډېر سړیتوب دې وکړ او ستا د همدې سړیتوب د قدردانۍ په خاطر مې خپله څېره بدله کړه. خو زه به نیم وخت هماغسې بوږنوونکې کرغېړنه بلایم او نیم وخت به دغسې ځوانه ښکلې ښځه یم. آیا غواړې د ورځې ښکلې او د شپې بدرنګې شم، او که د ورځې بدرنګې او د شپې ښکلې واوسم، خوښه ستا. خانزاده له ځان سره فکر وکړ چې که د ورځې بدرنګ واوسي او یاران دوستان مې په لیدلو باندې ځورېږي، هم سمه خبره نه ده. او که د شپې بدرنګ وي او هر شپه زه په زحمت کې یم، دا هم د خدای لار نه ده. نو کوټګری ته یې داسې ځواب ورکړ: ستا خپله خوښه چې د ورځې ښکلې کېږي او که د شپې. کوټګری چې دغه ځواب واورید، بې حده خوشحاله شوه. ورته ویې ویل: زه به ستا لپاره هم د ورځې ښکلې یم، هم د شپې، ځکه تا هغه خبره وکړه چې یوه ښځه یې په خپل ژوند کې په رښتیا غواړي او هغه د خپل ژوند اختیار دی.
اغلی یاسمین وزیری په دې ورستو کې څلور کتابونه چاپ کړي دي. اغلی وزیری شاعري کوي، لنډې کیسې لیکي او د یوې مجلې مسؤله مدیره ده. مرکه مې ورسره کړې ده، اورېدلو بلنه درکوم. اغلی یاسمین وایم که یاسمین؟
اره، یو چې تاسو ته مناسبه ښکاري، ځکه چې ما ته
نه بابا، ما زما مناسبه څه کوې؟ خپل نوم دی یاسمین ده که یاسمین؟
مونږ خو به اصلا مونږ په پښتو کې ما نوم یاسمین ده، بیا دلته ما ته د ژبې دوستان ټول ما ته نوم راته واړو یاسمین وزیري شو.
ښه، ستړي مس،
مننه، ژوندی اوسې مان صاحب.
یاسمین، په دې وروستو کې مو څو کتابونه چاپ سو. کتابونه مو مختلف دي، نه پیمه لنډې کیسې دي، ناولونه دي، یو بل کتاب مو د ټپیزو ده، یو بل مو د حمید بابا د شیرونو یو غورچان ده. نو کار مو داسې سره ویشلی ده، تیت پراک ده. یو څه د ځان په اړه یو راته ووایاست، بیا به خبرې کوو.
د ځان په اړه به دا تاسو ته ووایم، وروسته له دې چې ما مکتب خلاص کړو او پوهنتون ته مې مخه کړه. کله چې زه پوهنتون ته شامله شوم، دیارلس سوه پنځه اتیایم کال و. نور ما څه ناڅه مې لیکنې پیل کړلې، ورځ تر ورځې مې لیکنې ښې کېدې، استادانو تشویقولم، کار مې ډېر ښه په مخ روان و. تر دې دمه چې زه په خیر سره پوهنتونه خلاصه شوم او د خلکو هم د تشویق و، د ما دوستانو چې ما وغوښتل چې د کتابونه ناول مثلا وژباړم، لنډې کیسې په یو ټولګه کې راټولې کړم، او د حمید بابا غورچان د شعرونه راټول کړم او ټپیز خپلې ولیکم، او د دې تر څنګ ما یو څو نور کتابونه هم دي، په غیم هم کار روان کړی دی.
دغه مجلو پیسې کوم راته وایست؟ یو څه خې ډېرې مم راوړې دي.
او دا مجلې چې تاسو وینئ، دا مجله د ګډون په نوم ده، چې دا موږ مجله هر درې میاشت کې خپریږي، او دا مجله زیاتره برخه یې د معلولینو د ژوند، د دوی د ځواک، د دوی د ضرورتونو پاره چاپ کیږي، چې موږ څنګه کولای شو چې یو معلول په پخو ودرو، څنګه موږ یو معلول تشویق کړو چې دوی خپل ژوند ته داسې په خاص سترګه وګورو، داسې ځان کمزور احساس نه کړي، ځکه چې معلول کا داسې په فزیکي لحاظ مثلا کمزور ای دی، نور کومه کمزورتیا دی نه لري. کولای شي چې
مجلې مسؤل مدیر څوک؟
زه په خپله یم د ګډون مجلې مسؤل مدیره.
د په څومره وخت کې چاپ
دا؟ په درې میاشتو کې خپرېږي، چې 50 صفحې لري، شل پښتو شل دری او لاس هم په انګلیسي ژبه ده.
له څو کلونو راهیسې
دا لاس کاله تقریبا کېږي چې د مجله خپرېږي، یا نه کاله چې زه د دوه نیم درې کاله کېږي چې د مجله زه چلومه.
کور دې ودان یاسمین؟ دا کارونه مو چې زه ګورم ډېر خواره واره دي، او ډېر هم دي. خدای تاسو ته توفیق درکړي چې ټول وپالیه. څه فکر کوئ که سړی ډېر خور وور وي، دا یې په لیکنو د کیفیت په لحاظ باندې اغیز نه کوي؟
تاسو خبره سمه ده عمان صاحب، چې امکان لري په کیفیت باندې اغیز وکړي، خو که څوک داس کلک هضم او اراده ولري چې زه والا نه پوهېږم چې زه به تکړه یم که نه یم، خو زما همدا هوډ کړی دی، ما همدا عزم اراده ده چې زه په خپل مسله کې ډېر کار کوم او ښه دقیق اوسېږم، چې څومره ما وسه کېږي تر هغې باید زه زیات کار وکړم خپلې ټولنې ته. نور دم تاسو په وینا د خواره واره کارونه که څه هم رښتیا چې همداسې ده، خو ما تر ډېر حده کوشش کړی دی چې دا کارونه سره راټول کړم، او ځینې راضي هم یم او کولای شم پې برلاسي یم، کولای شم چې د خپل کارونه په ښه توګه مخته یوسم.
څومره لنډې کیسې مو لیکلي تر اوسه؟
لنډې کیسې مې دا اوس چې یو کتاب چاپ شوی، او یو بل کتاب مې دا یو بله ټولګه د لنډو کیسو ده چې هغه د کار لاندې ده، چې فکر کومه پنځلس پاره ټولګه کې دېرش بدا کېږي، او نور بېلابېلې مجلې ته ما لنډې کیسې لیکلي چې اوس د څو وخته مخکې.
یعنی ټولې به څومره سي؟
50 شپېته شاوخوا دومره به وي.
یاسمین شاعري هم کوي؟
بله عمان صاحب، کله کله شاعري هم کومه، هغه چې کوم وخت د ښه شعر احساس را پیدا شي بیا شعر هم وایمه.
څومره شعرونه مو لیکلي دي؟
شعرونه مې فکر کوم دي 80 یا 80 شاوخوا دومره به وي، چې یوه ټولګه ما شعري هم ده، په غم اوسکار روان ده، چې په راتلونکي کې به یو شعري ټولګه به هم ولرم. او
د دې کارونو تر څنګ مو ټپیزې هم لیکلي دي.
بله بله،
یو څو ټپیزې ولوله.
تاسو په اجازه زه به د ټپیزې ووایم.
زما خو اجازه
نور. یو ټپیزه ده چې افغانستانه په ما ګرانه، زما زړګیه زما ځانه، غواړم د هرې خوا ودانه، زما وطنه بې لتانه، جنت دنیا ته د دوزخ نظر کومه. یو دوی نورې ټپیزې به هم ووایم. په یار پسې ژړلی نشم، چاته خپل حال ویلی نشم، بې یاره ځان لیدلی نشم، د اوبو غړپ کولی نشم، د زړه په سر مې د یار نوم دی وران بشینه.
شه یاسمین، په دې ټپیزو کې زما خپله چې دلچسپي ده فرزن دی چې پارال دا خو لنډۍ دي، بیا یو درې مصرې ورسره اضافه کېږي. ځینې بیا داسې چې دومره لټې چې هغه لنډۍ هم هغسې لنډۍ رااخلي چې ډېرې مشهورې او ډېرې تکرار شوي. تاسو چې دا ټپیزې لیکلې، د لنډیو په انتخاب کې مو یو څه زحمت په ځان تېر کړ؟ که ماسې یار مې هندوز مسلمان دی،
دیار
د پاره درم سال جارو کوم، داسې لنډۍ خو به نه وي؟
نه عمان صاحب، ما هم تاسو خبره د لنډۍ بې اندازه ډېرې دي، او ما هڅه کوله چې داسې لنډۍ انتخاب کومه چې لږ څه داسې نه وي لغوندې لنډۍ وي. تر خپل حده پورې مې ډېره هڅه کړې ده چې داسې لنډۍ انتخاب کومه چې هم ډېر داسې نوي وي، او هم داسې خوږ کلمات پکې استفاده شوي وي، چې هڅه مې کړې. نور نه پوهېږم چې دا به لوستونکي خوښوي که نه خوښوي.
لنډۍ هم له ولس را اخیستې دي که له کتابونو؟
والا د ولس هم را اخیستې دي، خو د کتابونو نه هم را اخیستې دي، بېلابېل د کتابونو نه هم را اخیستې دي. زه خپله هم کله کله لنډۍ د خپل ذهنه لیکلی شم، لیکم ای، خو اوس دا خبره په دې زه نه شم کولی چې ما ته ځینې استادانو پوهنتون کې دا مشوره راکړه، وایي که ته دا خبره ووم کې تاسو سره څوک دا خبر نه مانی، ځکه د لنډۍ وای شاعر نه دی معلوم. نور دی کې وزنه پیغام چې خپل لنډۍ تیر شم، هغه هم د ولس په مال پورې حساب کوم او کوم چې خپل می کړی دی. نور د قضاوت به ولس ته پریدم.
او کور دی ودان؟
او مننه.
ناول مم یو ژباړه ده، ملکوم ژبې ژباړه
دا ناول دی یو ایرانی ناول وو چې لیکوال یې سامیا نجفی زاده وه، فارسی ژبې نه مژباړلی وو. او دې ناول سره ما داسې مینه په څه پیدا شوله چې د دې ناول دغه محتوا ته سړی دننه شي، په دې کې هغه ستونزې لیدل کېږي چې مونږ په خپله ټولنه کې سره لاس ګریوان یو.
مثلا
مثلا داسې ستونزه چې مونږ خپله ټولنه سره مخه کېږي،
خو کمې نه دي ستونزې.
بلو مثلا چې یو لوستې جلۍ وي، ډېرې ښې کورنۍ وي، خو هغه مال او پیسې د شیان نه لري. او یو بله چې مثلا داسې په خارج کې به تحصیلات کړی وي، او که څه ډېرې پوهې خاونده نه وي هم، خو د مال او شتمنۍ له نظره او د کورنۍ د نوم له نظره هغه خلک غوره بولي چې هغه د دې مناول کرکټر کوم شخصیت کوم کس چې دی سامان په نوم کورنۍ غواړي چې هغه پیسه داره جلۍ د ته وټاکي، د سره واده وکړي. او دا بله جلۍ چې ده، چې دا ډېره یو داسې باحجابه جلۍ ده، دا مورې کونډه وي، د دوی په کور کې کار کوي. او دا په دې خاطر که څه مالک غواړي چې دغه جلۍ سره واده وکړي، خو دغه ستونزه چې په هره ټولنه کې مونږ ورسره مخامخ
کېږو،
چې دا نوکاره ده، څنګه زه تا ته د یو نوکار ښه، او بله خره دغه جلۍ مورې څه قربانیان د خپلې لور په خاطر ورکوي چې دغه وړه جلۍ کونډه وي، دا لویوي، او لور هم د مور په خاطر څه قربانیان ورکوي، د خپلې مینې نه تیریږي.
د حمید بابا د شیرونو یو غورچان مم چاپ کړی ده، او په دې کې مقصد څه و؟
په دا ځینې کتابونو نه یوازې حمید بابا، په ځینې نورو شاعرانو باندې مال داسې کار وکړمه چې هغه غوره شعرونه دوی راټول کړمه، او هغه چاپ شي چې محصلین وکولی شي دې نه ګټه پورته کړي.
دغه د غوراوي په برخه کې او دا خو نو ستاسو ذوق سو کان لري، همدغه بیتونه چې تاسو خوښ کړي دي، دا بل چا خوښ نه سي.
او دا هم کېدای شي چې داسې خبره وي، خو ما چې زه خو همیشه خپل هر کار کومه د کابل پانتون ما استادان چې دي، زه د دوی په مشورې یو کار کومه.
مثلا د استادانو نظر څه و؟ څه ډول غزلې دي راوخت؟ کومې غزلې؟
دا دوی دا خبره راته وکړله چې وایي دې ته ترکیبان دې راته خودلای وو، ترجیبان ترکیبان دې په شعرونو کې په اکثرا کتابتونونو کې دا شان نه پیدا کیږي. اوس وروسته غواړم چې دغه په دویم چاپ کې په دې کتاب لا ډیر کار وکم، ځنې داسې لغات پکې استفاده شوې دي چې هغه ډیر پخوانی لغاتونه دي، مونږ محصلین شي کولای چې په اسانه توګه هغه معنا ته ورنوزي، د لغاتونو معنا سره ولیکم، نو دینه کې به محصلین لا ډیر ښه ګټه اخیستی شي.
نو په دې ترتیب سره به دغه یو کتاب دوه وارې په خلکو خرڅ کړي کنه؟ کاشکې دې په اول ځل دا کار کړی وای. خدای دې بریالی لره.
آزادي رادیوي مجله له آزادي رادیو څخه اوري.
د ځوان شاعر اتل افغان شاعري پرنګین تخیل او غنو شاعرانه نزاکتونو مشهور ده. زموږ همکار نورګل شفاق د ښاغلي افغان یو شعر د کلمه کړی دی، دا اورېدلو بلنه درکوم.
غزل. انسانان دی پرختی ندی پزمکا، دا اسمان خبری خی ندی پزمکا، چیز ما اوستا نام پری نوشتوی، چه زما اوستا نامه پری نوشتوی، هغه پانی لا راشنی ندی پزمکا، تر هغه به سر و نرسی ارشتا، تر هغه به سر و نرسی ارشتا، چې تر څو پورې سر کې ندی پزمکا، مرغلری د دریاب سینه کې هېدی، خیدی خیدی چی پرتی ندی پزمکا. دراتلون که قافله نوار خطا دی، دراتلون که قافله نوار خطا دی، دوی خاپونه د پخو پری ندی پزمکا. موگ تر او سیوس پاره دنو کختای که موگ تر او سیوس پاره دنو کختای که لامو ایه چرتا پخی ندی پزمکا، لامو ایه چرتا پخی ندی پزمکا.